اردوونکو د مشال ریډیو په خبري غړی کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومنې هیله لرم چې روغ جوړ بستی. په دې خبرونه کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو. کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کبو او په روسي نیمای کې ستونزې او سرکار اونیزه خبرونه لرو. خو لومړی ورځو انیس اجمل ته چې تاسو سره سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د افغان لسمشر په پاکستان تورونه د افسوس خود پویدو وړ دي. د کراچۍ په یو هوټل کې د اور لګیدو له وجې یو لستانه وشل شوې دي او د ازبکستان چارواکي وایي د صدارتي انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به نن اعلان شي. اوستا خبرونو تفصیل. د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی پاکستان په تیرو دریو کالونو کې تر ټولو زیات د ترګری ضد مبارزه کړې او د افغان لسمشر پر پاکستان تورونه د افسوس خبره ده. خو د تشدد پیښو ته په کتو سره دا تورونه د پویدو وړ هم دي. د هند په امرتسر کې د ایشیا سره کانفرنس وروسته سرتاج عزیز پرون ناوخته په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل. له هند سره د تاوتریخوالي باوجود هم د ایشیا سره کانفرنس کې د ګډون مقصد د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې نه خرابوي.
دہن پر کوششوں اور موجودگی بزمنگ افغانستان سر رشتہ کل اہم نہ خرابی گی. افغانستان سر زمون رشتہ تاریخی مذہبی ثقافتی اور دولسن ترمن زدہ اور زغوانم سے افغانستان حالات کشی زکش افغانستان دا ڈیرو کڑاؤن و مخا کڑے دا منگ تو ہم افسوس کی گی جب امی چودہ نوشی اور تعلق کی حل دس رہی خدا عمومی مسئلہ دا.
بلخوال ارګ څخه بیګا مشال ریډیو ته پر لیګل شوی خبر پاڼه کې راغلی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرن په امرتسر کې له سرتاج عزیز سره د ملاقات پر مهال وغوښتل چې پاکستان دې له افغانستان سره په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. افغان ولسمشر او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزي همکارۍ په پراختیا خبرې کړې دي. درګ لخوا بیګا جاری شوی خبر پاڼه وایي ولسمشر اشرف غنی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د هند په امرتسر ښار کې د ایشیا د زړه هیوادونو د کانفرنس ترڅنګ په خپلو کې ولیدل او د نورو مسئلو ترڅنګ یې د چابهار بندر د فعالیت او دغلته د جوړیدونکو تاسیساتو په اړه خبرې وکړې. د کراچۍ په یو شخصي هوټل کې د اور لګیدو له وجې یو لس کسان وژل شوي دي. نن په کراچۍ کې پولیسو رسنو ته ویلي چې په وژل شوو کې څلور ښځې هم دي. هلته نن د کراچۍ د جنا روغتون د حادثاتي څانګې مشرې سیمي جمالی مشال ریډیو ته ویل چې بیګانه وخته په شارع فیصل پر ریجنټ پلازه کې د یو هوټل دننه اور ولګېدو چې پکې لږ تر لږه 65 کسان زخمیان شوي دي. تر اوسه د اور لګیدو وجوهات نه دي معلوم شوي. چارواکی وایي په خیبر ایجنسۍ کې لږ تر لږه 12 وسلوال وشل شوي دي. د خیبر ایجنسۍ انتظامی چارواکو پر ناوخته مشال لیډیو ته ویل تیر ورځ د پاکستان جیټ الوتکو په لرې پرتې سیمې تیرا راجګل کې د وسلوالو په مرکزونو بمباري کړې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 وسلوال وشل شوي او د هغې یو شمېر مرکزونه ویجاړ کړي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاټا د لوبو تنظیم چارواکي وایي دوی به د روانې میاشتې له 10 نیټې څخه په قبایلي سیمو پیښور کې د خیبر سولې او فاټا ګیمز په نامه د لوبو مقابلې پیلوي. د فاټا اولمپکس اسوسییشن مشر شاهد شینواری پرن مشال ریډیو ته ویل دوی به د قبایلي سیمو لوبو ډایریکټوریټ په مرسته د لسو بیلابیلو لوبو دوه میلې جوړوي. د فاټا اولمپکس اسوسییشن چارواکي زیاتوي باید حکومت دوی ته هم د لوبو د مختلفو مقابلو پر مهال د بندوبستی سیمو په سیر اسانتیاوی ورکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان په سرپل ولایت کې د یوې کورنۍ درې غړي د بے هوشه کېدو وروسته مړه شوي دي. د سرپل د والی بیان د زبی الله امانی پر مشال ریډیو ته ویل چې تیر ورځ په بلخاب ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي بے هوشه شوي وو چې په نتیجه کې درې مړه او درې نور په نازک روغتیایي حالت کې روغتون ته وړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې له دې کورنۍ د بے هوشه کېدو وجوهات لا څرګند نه دي خو د خپلوانو له ادعاو سره سم دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. د افغانستان په جنوب کې د امنیتي ځواکونو کمانډان وایي د وسلوالو ضد پر روانو عملیاتو کې سلګونه وسلوال وشل شوي دي. جنرال داود شاه وفادار پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د عملیاتو له پیل نه تر دې مهاله 550 وسلوال وجل شوي او سده پاسل سلور سوا زخمیان دي. جنرال داود شاه دا سرګندونی په داسې وخت کې کوي چې جنوبی سیمو او په ځانګړي ډول هلمند او روزګان ولایتونو کې له 1300 راهیسې د سختو جګړو خبرې نه دي. د روسي چارواکي وایي د سایبیریا په شمال کې په یوې ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي چې پکې د ماشومانو جمناسټیک لوبډلې 9 تنه هم شامل دي. په خانتي مانسیسک کې سیمه ییزو چارواکو پرون په یو بیان کې ویلي یو بس چې پکې 9 ماشومان او 3 ځوانان ناست وو له یو ټرک سره جنګېدلې. دا ماشومان د لوبو مقابله وروسته خپل کور ته راتلل چې په لاره له حادثې سره مخ شول. تر اوسه څرګنده نه ده چې په وژل شوو کې ډرایور هم شامل دی او که نه، نو هم تر اوسه په دې اړه کوم معلومات مخې ته راغلي دي چې آیا د دې پیښې سبب موسم وو او که بل څه. د ازبکستان مرکزی انتخاباتي کمیشن وایي د هیواد صدارتي انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به د ځایي وخت مطابق نن مازدیګر اعلان شي. د مرکزی انتخاباتي کمیشن مشر میرزا لوګر بیګ عبدالسلاموف د اعلان پرون د رایه اچونې د عمل ختمېدو لږه شیبه وروسته وکړه. د 13 ستمبر میاشتې په لومړۍ ورځو کې د پخواني مشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د دې انتخاباتو له لارې نوی ولسمشر ټاکل کیږي. او اخیری خبر دا چې د کیوبا انقلابی مشر فیدل کاسترو د مړی ایرې له 9 ورځنی ماتم وروسته پرون خاورو ته وسپارل شوې. په همدې مناسبت د سنتیاګو ښار په سنتا ایفیجنیا هدیره کې ځانګړي مراسم نیول شوي وو. د کیوبا رسنۍ وایي چې د کاسترو پاتې شونې د دې هېواد د خپلواکۍ د اتل خوسی مارتی د قبر سره نږدې خاورو ته وسپارل شوې. دا خبرونه پای.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل چې ریسرچ مرلو باندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ډو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د پاکستانی وزیر اعظم بانو چارو سلاکار وایي هین کې د پاکستان پړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وینا د افسوس وړ ده، خو دا د پوهېدو وړ اهم ده ځکه چې په افغانستان کې د بدامنۍ کچا لوړه شوې.
That statement is regrettable but also understandable because the level of insurgency.
لاهور کې یو کارپو وایي تر څو چې پاکستان هند او افغانستان د یو بل پر ضد له نیابتي جګړې لاس نه وي اخیستی تر هغو په دغه سیمه کې امن نشي پر ځای کېدی.
افغانستان میں بھارت کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کشمیر کے محاذ کر رہا ہے اور افغانستان سے حملے پاکستان میں ہو رہے ہیں.
کراچی پہ ہوٹل کی اور لزگن کسانو تھا مرگ جو بلاڑا بولی. او د فاٹا اصلاحات پڑا د جماعت اسلامی جرگی حال ہم در کو
14 ارب ڈالر دا د قبایل فلسطین په لاره په لاره غشتي دي. ما دا غیر پکار دي او قبایل دا وی حساب کتاب غواړي.
او دنن په ستونزو سرکار ولې خبرونه کوي او ری چې په قبایلی سیمو کې خبر یالان له څومره ستونزو سره مخ دي.
ازادي صحافت بالکل نه کیږي.
حیات الله شمالي وزیرستان او تقتل شو او بیا دغه په هټ کړو کې بند لاش دا لاش موږ مونته.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې پاکستانی وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار سره عزیز وایي هند کې د پاکستان پړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وینا د افسوس وړ ده، خو د افغانستان وضعیت ته په کتو یې وویل د درک کولی شي چې ښاغلي غنی ولې دا خبرې کړي. په هند کې د افغانستان پړه د ایشیا زړه غونډې شپږمې ناستې ته په خپله وینا کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې پاکستان د افغانستان د بیا رغونې لپاره 500 میلیونه ډالرې مرستې اعلان کړي، خو د په خبره خبر دا وی چې پاکستان د دغه مرستو پر ځای پر خپل ځمکه ترهګر ځپلې وي. د اتوار پروزه هند کې د ایشیا زړه کانفرنس غونډې نه پاکستان ته تر ستنیدو وروستو په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د پاکستاني وزیر اعظم خارجه مشیر او سرتاج عزیز څه ویل او د یادې کانفرنس ګډه اعلامیه کې مهمې خبرې څه وی د رفت انجوم په دې رپورت کې اورو.
د اتوار په ورځ هند کې د ایشیا زړه کانفرنس غونډې نه پس پاکستان ته تر سنېدو وروسته خبرې غونډې ته د مشیر خارجه سرتاج عزیز وینا وه چې هند سره تاوتریخوالي باوجود غونډې ته د تلو مقصد دا و چې د پاکستان افغانستان تعلقات متاثر نه شي. په خپل خبري کانفرنس کې د سرتاج عزیز وینا وه چې د افغان ولسمشر لخوا په پاکستان نه ترهګرۍ تورونه لګول د افسوس وړ دي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان تېرو درو کالو کې د ټولو زیات د ترهګرۍ خلاف هلې ځلې کړې او آواز یې اوچت کړې. افغانستان ولسمشر لخوا ورکړل شوی بیان د غندنې وړ دی، خو په دې هم پوهېدل پکار دي ځکه چې په افغانستان کې د بدامنۍ سطح اوچته شوې، د خلکو په وژنه کې زیاتوالی راغلی، په بومي چاودنو کې هم اضافه شوې. په افغانستان کې تر یو حده پورې ناکراری ده، او تاسو چې کله دا ناکراری په افغانستان کې په تېرو څو کلونو کې د عمومي رجحان سره وګورئ چې کله هغوی هر څه لپاره په پاکستان تور لګوي، نو تاسو دې اندازه لګولی شئ چې داسې بیانونه مخې ته راځي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني سره په ملاقات کې هم ما بیا هغه ته دا باور ورکړو چې وزیر اعظم نواز شریف چې کال 2015 کې په کابل کې دا لوز یې کړی وو چې پاکستان به خپله خاوره د چا خلاف استعمالولو ته پرېږ نه دي، موږ اوس هم په دې لوز ولاړ یو او د دې به درناوی کوو. سرتاج عزیز خبریالانو ته وویل چې په غونډه کې د پاکستان لخوا دا خبره هم واضحه کړې شوه چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف کاروایانې د خپل قومي سلامتۍ لپاره کوي، نه که د چا د دباو د لاسه. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د غونډې په موقع افغان ولسمشر سره په ملاقات کې یو وار بیا د دې خبرې باور ورکړی شو چې پاکستان به کله هم خپله خاوره د چا پر ضد استعمالولو ته پرېږ نه دي. پاکستان همیشه د افغانستان په ځمکه امن غوښته. دی وایي چې د هند په کوششونو او موجودګۍ به زموږ د افغانستان سره رشته کله هم نه خرابېږي. افغانستان سره زموږ رشته تاریخي، مذهبي، ثقافتي او د ولسونو ترمنځ ده، او دا به همیش قائم وي، او د هند دا کوششونه خو وختي کېدای شي، خو ماته نخ کاری چې دې له وجې به زموږ د دواړو هیوادونو تعلقات خراب شي. او زه تمه لرم چې د افغانستان پاکستان موجوده حالات به ښه شي، او زه غواړم چې افغانستان حالات ښه شي ځکه چې افغانستان د ډېرو کړاوونو مخه کړې ده. موږ ته هم افسوس کیږي چې بمې چاودنه وشي او تعلق یې حل ته سره وي، خو دا یو عمومي مسله ده، او ځکه موږ په بار بار وایو چې ترهګري د یو هیواد مسله نه ده، په دې به په ګډه سره کار کول وي. سرتاج عزیز وینا وه چې د هند مطبوعاتو، لشکر طیبه، جیش محمد او حکانی شبکې په اړه خبرو کولو مقصد په پاکستان فشار اچول وو، خو د غونډې په اعلامیه کې نظر واچولی شي نو ټي ټي پي، جماعت الاحرار او نور د پاکستان لپاره خطر جوړېدونکي وسله والو ډلو او په سیمه کې نور موجودو وسله والو ډلو په اړه هم خبرې شوې دي. واضح دی چې د هند ښار امرتسر کې شوې ایشیا زړه کانفرنس کې د خطاب کولو پر وخت افغان ولسمشر اشرف غني وویل چې پاکستان افغانستان لپاره د 500 ملیون ډالر ورکولو اعلان کړی، خو بهتره به دا وي چې پاکستان دا پیسې خپل هیواد کې دننه سخت دریځې په ختمولو ولګوي. د ایشیا زړه کانفرنس ختمېدو وروسته په ګډه سره یو اعلامیه هم جاري کړې شوه. د اعلامیې مطابق تر 1.5 کالو د افغان کډوالو په قربتوب د پاکستان او ایران کردار وستایل شو. په دې خبره ټینګار وشو چې دا کانفرنس د افغانستان امن، ترقی او خوشحالۍ لپاره یو مهم علاقایي پلیټ فارم دی. په غونډه کې د دې عزم اظهار هم وکړی شو چې په سیمه کې امن استحکام راوستل د دې غونډې مقصد دی، او خپل منځي اختلافات به په پرامن توګه حل کولی شي.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په اسلام آباد او کابل کې ځینو کارپوهانو له مشالو سره په خبرو کې ویل چې په ایشیا زړه کانفرنس کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ګډون د دې خبرې عکاسي کوي چې د ټول هیوادونو غواړي د افغانستان په ګډون ټوله سیمه کې امن راشي، خو ستونزه په دې کې ده چې د دې ټولو هیوادونو ګټې له یو بل سره په ټکر کې دي، او همدغه وجه ده چې جنگ د کمیدو پر ځای لا پسې زیاتېږي. دا چې دغه کارپوهان نور څه نظر لري په دې رپورټ کې.
د افغانستان سولې او ثبات په اړه د ایشیا زړه هیوادونو په شپږمه ناسته کې افغان ولسمشر یو وار بیا پاکستان له هغو وسلوالو سره په مرسته تورن کړ چې دا مهال په افغانستان کې فعال دي. بلخوا هندي وزیر اعظم که څه هم د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو وی ویل چې باید نور د ترګرو مرسته کوونکو پر ضد ګام واخیستل شي. خو د پاکستاني وزیر اعظم بلوچ او سلاکار بیا دغه کانفرنس ته وویل چې باید افغانستان له دا قسمه بې ځایه تورونو لګولو ډډه وکړي. د یادو مشرانو دغه څرګندونو ته په کتو سره په پېښور کې د سیمهیزو چارو پوه پراسیاب پټک وایي دا مهال په دغه سیمه کې د هیوادونو پالیسۍ دومره له تنګ نظرۍ ډکې دي چې د څه مقصد لپاره د ایشیا زړه کانفرنس را بلل شوی وو هغه به تر لاسه نشي او جنگ به همداسې روان وي.
پاکستان ته پکار دي چې خپل سیاست چې دی هغه بدل کړي. د کوم اوسنی سیاست چې دی په افغانستان کې پنځه بهر نه حکومت تحمیلولو سیاست چې دا غلط سیاست دی او د افغانستان لپاره زیانمن دی بلکې خپل پاکستان ته سود نه لري ګټه نه لري. خو دې سره سره پکار دی چې هندوستان او پاکستان هم د خپل شخړې په افغانستان کې یو نه شي او د خپل شخړې په خپل کې حل کې نه دا چې یو قسم ته افغانستان کې تشنج پیدا کړي. دوی دواړه په دې لحاظ د کومک کولی شي او چین چې دی هغه یو ښه درېمګري په توګه پکار دی چې خپل رول ولوبوي او د امن لپاره وګوري او پراور وکړي او چې چا باندې پړه راخیږي هغوی ته وګوري چې دا کار مه کوئ.
خو د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزی وایي دا ځل دوی د ایشیا زړه کانفرنس له نتیجو ډېرې تمې لري ځکه که یو خوا د دې کوربتوب هندوستان کوو نو بل خوا په سیمه او نړۍ کې حالات اهم په بدلېدو دي.
په دې معنی چې هندوستان له افغانستان سره یو ستراتیژیک تړون لري او د کابل او ډیلی مناسبات دا ورې ډېر سره نږدې دي ښایي د دې کانفرنس پایلو ته هغوی هم ډېره خاص پاملرنه وکړي. یوه مسله ده. بله عمده او اساسي مسله دا ده پکې چې په سیمه کې د وضعیت تغییر په دې معنی چې روسان هم په افغانستان په چارو کې لیوالتیا او علاقمندی لري. د روسانو مسله هم په دې کې مطرح ده. په ترکیې کې ځینې تغییرات راغلي دي چې دا ټول کېدای شي د مثبتو ټکو په توګه په راتلونکي کې خپل تاثیر ولري.
سانزیا وایي داسې نه ښکاري چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان، هندوستان، ایران او چین په یوې داسې ایجنډې سره سلا شي چې له مخې یې په دغه سیمه کې ترهګرۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. همداراز سرګندونې په لاهور کې د سیمه ایزو چارو کارپو امتیاز عالم هم کوي خو نوموړی بیا لږ جلا نظر لري. وایي باید چې پاکستان، هندوستان او افغانستان د یو بل پر ضد له نیابتي جګړې لاس واخلي او د وسلوالو پر ضد په ګډه سره پوځي او استخباراتي عملیات ترسره کړي.
باید چې دوی د یو بل خلاف پراکسی جګړې بند کړي. دوی د یو بل پر ضد پراکسی جګړه کوي. هندوستان یې د افغانستان له لارې په پاکستان کې او پاکستان یې بیا په کشمیر کې کوي. له افغانستانه پاکستانی طالبان په پاکستان کې او له پاکستانه افغان طالبان په افغانستان کې حمله کوي. نو تر هغو چې د درې واړو هیوادونو د یو بل پر ضد د وسلوالو مرستې نه وي بندې کړې نو امن نشي پر ځای کېدای.
امتیاز عالم جاتوی چې د پاکستان، هندوستان، چین او افغانستان له موجوده پالیسیو وسلوال ګټه پورته کوي او د لارې هغه اهداف نشي ترلاسه کېدی د څه لپاره چې د ایشیا زړه کانفرنس جوړ شوی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال راډیو ته غوږستې د ایشیا زړه کانفرنس په اړه مو معلومات اوریدل. اوریدونکو وزو کراچۍ ته لکه څنګه چې تاسو خبرونو کې هم وردل چې د کراچۍ شخصي هوټل او ریجن پلازا کې د اور لګېدو پیښې یوولس کسان وجلي. د کراچۍ ښار په لوی لار شارع پیسل د ګل په شپانه وخته د اور لګېدو پیښه کې یوولس کسان مړه او د پنځه څلوېښتونه زیات جوبل دي. د ښار د جنا روغتون د حساتي څانګې مشري سیمې جمالي په وینا په مړو کسانو کې دوه ډاکټران هم شامل دي او همداراز په جوبلو کې ځنې بهرانیان دي. اوریدونکو پر همدې موضوع مو لږه شېبه وړاندې له خپل خبریال محمد عمران سره خبرې کړې وې. راځئ چې بیا ورته وکړو.
دغه د کراچۍ ښار په لویلار فیشن ورته وایي باغې باندې واقع چې کوم یو شخصي هوټل هم دی پلازا هم نه بده کې مختلف مینارونه پروګرامونه هم کېږي خلک هم پکې اوسي. په دغه کې اور لګېدلی د ایګا شاوخوا درې درې نیمې بجې چې ویل کېږي داسې چې دا په چې کوم نغري چېرته پخلی کېږي د هغه ځای نه لګېدلی او شپږ چته تقریبا دی نو هغه شپږ واله چته یې په خپله ولخه کې بیا واخېست او ټولو ته بیا زیان ورسول. سهار چې د جنا روغتون چې کوم دی هوټل سره نږدې روغتون دی د هغې د حادثاتي څانګې مشره چې کوم ده ډاکټر سیمی جمالي هغې سره زما خبرې وشولې نو هغې وویل چې تر اوسه یوولس مړي راوړل شوي چې په کې اووه نارینه او څلور زنانه شامل دي. په دغه نارینه کې درې ډاکټران هم دي. بیا داسې خبرونه مخې ته راغلي چې په دې کې کوم غیر ملکیان هم شامل دي خو سیمی جمالي د دې پخلیو نه پوهېویل چې تر اوسه
پملو کسانو کې د بهر ملکیان نشته دي
بلکې
په جوبلو کسانو کې شته د جوبلو چې کوم شمیره دا هغه شاوخوا 15 یا خود لګي په دا وخت هم هلته موجود یم درغلی یم دا سور هم وه دغه امدادي کاروایان تقریبا سر ته رسېدلې دي قتل کړی شوي دي او چې کوم جوبل کسان دي نو هغه دغه نږدې چې کوم روغتون دی جنا روغتون هغې ته وړلې شوي دي او چې کوم مړي دي نو هغوی مړي هم دلته هغه سرخانې دي چې هلته بیا مړي دي په یخ ځای کې هلته لېږل شوي دي سهار چې نږدې چې د ایزي فاونډیشن مشر دی هغه هم دغه وویل چې کوم امدادي کاروایانې دي هغه سر ته رسېدلې دي تور مزلی شوی دی او جوبل کسان ټول چې کوم دي هغه روغتون ته وړل شوي دي
او دن کدا وزمک خبریال محمد عمران چې تاسو ته معلومات درکول چې بیگا نا وخت په کراچۍ کې په یو شخصي هوټل ریجن پلازا کې د اور لګیدو پیښه یو لس کسان وجلی او څه باندې 45 جوبل کړی دي ل کراچۍ زو پیښور ته خود لکې وړشان د ماخلو
د جمعه سایم
بخنه غوړ اردونکو دغه دمو به تاسو ته وروسته وړاندې کو خوځو پېښور ته په پېښور کې د پاکستان جمهوریت اسلامي په مرکز کې جرګه شوې چې پکې د فاټا اصلاحاتو د زر تر زر عملي کولو او فاټا د 2013 نه وړاندې د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو غوښتنه شوې. په دې جرګه کې چې قبایلي مشران اهم وو ویناوال وویل چې د قبایلي سیمو ولس د پاکستان له نورو سیمو دوه کاله وروسته دی او باید چې دغه پرک ختم شي. نور تفصیل د شبیر جان په دې رپورت کې.
د جماعت اسلامي لخوا رابلل شوی د قبایلی سیمو دغه جرګه کې د ټول قبایلی سیمو او نیم قبایلی سیمو د جماعت اسلامي مشرانو ګډون وکړلو. د دې مشري د جماعت اسلامي مرکزی امیر سینیټر سراج الحق کوله. سینیټر سراج الحق دغه جرګې ته په خپل وینا کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې سرګ د نور پاکستان وګړو ته د پاکستان د آئین د لاندې بنیادي حقونه ترلاسه دي، باید قبایلی اولس هم چې هم د دې پاکستان باشندگان دي دغه ټول حقونه ورکړي شي.
د دې بچو په لاس کې ریډانګي په ځای باندې دیوبل د وچولو په ځای باندې قلم او کتاب ورغله او دا د قبایلی عوامم څنګه اسلام آباد او د کراچۍ او د لاهور خلک د پاکستان پر مال او خزانه کې شریک دي. دغه شان د قبایلی عوام خلک هم پر حق کې د دې سره شریک شوي کوم چې د پاکستان د عام وګړي حق دی. مونږه د سیار خاتمه غواړو. مونږه په صوبایي اسمبلی کې د قبایلی عوامو نمائندګي غواړو. مونږه بنیادي نظام غواړو.
د دوی نوړاندې جرګې ته خپل وینا کې د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا امیر مشتاق احمد خان ویل چې وزیر اعظم لخوا جوړ شوې کمیټې چې د سرتاجیز په مشره کې کار کوي په خپل رپورت کې ویلي دي چې قبایل د ټول پاکستان نه د ژوند په هر میدان کې ورستو پاتې دي او د هغې بنیادی وجه اف سی آر دی.
په دې سرتاجیز رپورت کې لیکلي دي چې د تعلیم په میدان کې، د صحت په میدان کې، د سړک په میدان کې، د سکلو د پاره د شفاف اوبو په میدان کې، د بشري حقوق په میدان کې قبایل د ټول پاکستان نه ورسته دي. دا د حکومت د سرتاجیز د کمیټې د رپورت اعلان دی چې قبایل د پاکی پاکستان نه 200 کال وروسته دي. ولې وروسته دي؟ نو اف سی آر د فساد جوړه ده، اف سی آر د ظلم بنیاد دی.
نوموړی ویل چې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار وینا تر مخه د ترهګرۍ په ضد جنگ کې پاکستان ته بهر ملکی 14 ارب ډالر امداد راغلی دی. نو باید دغه پیسې دې قبایلو ته ورکړل شي ځکه چې د دوی په وینا د ترهګرۍ په ضد جنگ چې څومره هم وشو او اوس هم روان دی نو دا صرف په قبایلو کې دی. نو دغه نقصان د قبایلو شوی دی او دا ټول قبایل د دغه پیسو حساب کتاب غواړي او دې کې خپل برخه غواړي.
18 ارب ډالر دا د قبایلو په نوم تاسو په لاره کوم ناغستري ماته دا غیرت پکار دي او قبایل دا وی حساب کتاب غواړي.
د پامل د چرجرګي ورستو یو شریکه اعلامیه هم اعلان کړ شو چې پکې د خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سمو د 2013 نړیوال نظام کول، دلته کې بلدیاتي انتخابات کې دل د مردم شماره غوښتنه، ادینه علاوه څومره چې هم به کور شوي خلک تل دي هغې لپاره د روزګارونو او د استوګن ځایونو علاوه د یو شمیر بنیادي حقوقو غوښتنه وشوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
مشال لډو ته وګستی. قبایلی چارواکي وایي د دسمبر لسمې نیټې په قبایلي سیمو او پېښور کې فاټا امن گیمز یا لوبې پیلوي. د فاټا سپورټ څانګې چارواکي وایي چې لسمې نیټې نه به په خبر ایجنسۍ کې او له شلمې او پنځه ویشتمې نه به په ټولې فاټا کې دغه لوبې پیلېږي. دوی زیاتوي چې د لوبو پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یې تیاری پیل کړي دي. نور تفصیل لسمې د مشالې ډیو خبریال فرهاد چینواري راکوي.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکي وایي چې دوی د قبایلي سیمو د لوبو د ډایریکټوریټ په مرسته په قبایلي سیمو او پېښور کې ځوانانو لپاره د لوبو د دوه میلو بندوبست کړی دی. د فاټا اولمپیک اسوسییشن صدر شاهد شینواري مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې د لوبو د میلو په حق لوبویل
خیبر پیس گیم روان دي. دا د فاټا د ځوانانو د سپورټس پروموشن لپاره دی. به مختلف پی جنسو کی کیگی دیکھی میں مختلف گیموں نے بھی خیبر پیس گیم چاہے دیکھی لس گیموں نے دی فٹ بال دے ہاکی دا مارشل آرٹس دی پکی بیڈمنٹن دے ٹیبل ٹینس دے باڈی بلڈنگ دے والی بال دے باسکٹ بال دے دا قسم دی. آگے کی بہ ان شاء اللہ فیمل گیمز ہم بھی چکم فیمل پفاٹا کے دا کالجز یا دا اسکول لیول پلیئرز دی دا پیس گیم دا 10 دسمبر نا پلان دی انشاءاللہ دے باندے با کی گی. حکم فاٹا گیمز چھ دے آغا با دا 20 او دا 25 پا منز کی انشاءاللہ شروع کی گی دا پلین شوی دے.
دا فاٹا اولمپک اسوسییشن جنرل سیکٹری رحمت گل اپریدی زیادہ کڑا
ڈائریکٹر سپورٹس سر آبرو زمانگ میٹنگ شوی دے او آغی تمہ دا خبر کرے چھ زمانگ کم نیشنل سر دا باندے کم زمانگ ایونٹس کی گی پکا دے چھ زمانگ آغی پارا بہترین ٹیمونا دا فاٹا طرف نو لیگو چھ پا آغا پائے کی میڈلز واخلی لکھاس وکتلی چھ پا فاٹا کی بہترین ٹیلنٹ موجود دے خو چونکہ دا آغا اس پا پراپر طریقہ باندھے آگے مینج کی گی نا دہی وجہ نے چیز پلیئرس کے اوپر ینگ طبقہ کی آگ مایوسی ہو رہی گی نمنگ دا کوشش دے چھ ان شاء اللہ دا کم دا مخ کے کم دا چاہ شکایت ہوں روان وقت کے بعد ان شاء اللہ منگ دا کوشش کو چیرا یو پلیئر تم یو مشمتا یو کھلاڑی تم اگر شکایت موقع ملا ہونے سے
دا قبیلی سمو دلوبو ایسوسیشن مشرانو دا دو میلو دا را جوڑولو ستائن اکڑے دا خود دی وی چھ دلوبو دا میلو پا محال دے دوی تا ہاگا ٹول سہولتون ورکڑے شی چکم پا نورو بندوبستی سیمو کی لوبغاڑو تا ورکول کی گی. فرحات شینوارے مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا مشال ریڈیو تا اغوا گیستی اوردن کو ڈان ورسپانا لکھی پا پاکستان کے دا نرخزیانو دا نورو مسلو سر سرا یوا مهم مسلا دا صحت اسانتیاوی نلرل دی. نرخزیان وای دوی سرا پا شخصی او سرکاری روختونونو کی امتیازی سلوکی گی. نور تفصیل لفرخنده صدورو.
په ډان ورسپانه کې فواد علی شاه لیکي په پاکستان کې د نرخزیانو لپاره د صحت اسانتیاوې د نشته برابر دي. په دې وروستیو کې په پېښور کې یو ناروغه نرخزی ته هغه وخت په علاج کولو کې مشکلات پېښ شول چې ډاکټرانو او د روغتون عملې هغه نه د ښځو واټ ته پرېښودو او نه د سړو. دا شان په پېښور کې په ایډز اخته یو بل نرخزی د روغتون نه وشړل شو. دغه بیا په سړک پر ژوند کولو مجبوره شو او اخر چې مړ شو. په پاکستان کې د یوې اندازې تر مخه د 80 کرونا تر 500 لک پورې نرخزیان ژوند کوي خو دغه شمېره کېدای شي زیاته وي. په پاکستان کې د نرخزیانو یوه مهمه مسله علاج کول هم دي. ډېر نشي کولای چې د خپلو ناروغو په اړه حال وایي او یا یې لکه د ټولنې د نورو غړو غوندې په روغتونونو کې علاج وکړي. ورځپاڼه لیکي نه یوازې علاج کول بلکې نرخزیانو ته په دغه هیواد کې تعلیم حاصلول او بیا روزګار لټول هم یو ګران کار دی. که څه هم په دې وروستیو کې یو شمېر غیر سرکاري ادارو په دې اړه پروګرامونه وکړل چې باید په ټولنه کې د نرخزیانو د مسلو په اړه پوهه پیدا کړل شي خو لا هم د دوی د وینا تر مخه د کړاوه ډک ژوند تیروي او نه حکومت او نه د دوی کورنۍ یې څه پوښتنه کوي. نرخزیان وایي نه یوازې د مختلفو خلکو لخوا ځورول کیږي بلکې د جنسي زیاتیو سره هم دوی تر هر چا زیات مخامخیږي او دا شان د ناروغو د خورولو یو سبب هم جوړیږي چې ډېر خلک ترې بیا ډډه کوي. دوی وایي اکثره ملګري یې د 50 سلویښتو کال او اوریدو وروستو په خیر ټولولو مجبوره وي او په سړکونو د خپل ژوند جمی او اوړي تیروي. په پیښور کې یو په ډزو زخمی شوی نرخزی چې کله روغتون ته راوړل شو نو نه یوازې په علاج کولو کې تاخیر وشو بلکې ملګری وایي دوی په دغه سخت وخت کې هم د جنسي ځورونو سره مخ شول او د روغتون عملیې ته یې د خپل ملګري د علاج لپاره منتونه وکړل. وروستو د دوی دغه ملګری بیا مړه شو. د دوی یوه بله ملګری چې د ایډز له وجې د روغتون نه وویستل شوه په سړکونو او ډیرانونو په ژوند کولو مجبوره شوه او اخر چې مړه شوه. لیکوال وایي په ټولنه کې په دې اړه پوها ډیره کمه ده چې باید د یوې ناروغۍ علاج به څنګه کوي او څنګه به ټولو ته یو شان د صحت، تعلیم او نور بنیادی سهولتونه ورکوي.
دا واز موږ همکارا فرخنده سچ تاسو مقاله وړاندې کوله د نرخزیانو په اړه وه او اوس وخت شوې لسنی بجې او نیسا اجمل هم سټوډیو ته راغلي نو راځي چې له هغوی تازه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم بهرنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان په تیرو دریو کالونو کې تر ټولو زیات د ترهګرۍ ضد مبارزه کړې او د افغان ولسمشر پر پاکستان تورونه د افسوس خبره ده، خو د تشدد په خطا په کتو سره د تورونه د پوهېدو وړ هم دي. بلخوا لارګ څخه بیګه مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په امرتسر کې له سرتاج عزیز سره د ملاقات پر مهال وغوښتل چې پاکستان دې له افغانستان سره په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. افغان ولسمشر او د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزي همکاري په پراختیا خبري کړې دي. ترګ لخوا بیګه جاری شوی خبر پاڼه وایي ولسمشر اشرف غنی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد شریف د هند په امرتسر ښار کې پرون د خبري وکړې. د کراچۍ په یو شخصي هوټل کې د اور لګیدو له وجې یو لس کسان وشل شو دي. نن په کراچۍ کې پولیسو رسنو ته ویلي چې په وشل شوو کې څلور ښځې هم دي. چارواکي وایي چې اور لومړی په باورچی خانه کې لګیدلی و. چارواکي وایي په خبر ایجنسۍ کې لږ تر لږه دولس وسلوال وشل شوي دي. د خبر ایجنسۍ انتظامی چارواکو پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل تېره ورځ د پاکستان جیټ الوتکو په لرې پرتې سیمې تیرا راجګل کې د وسلوالو په مرکزونو بمباري کړې چې په نتیجه کې د غي یو شمېر مرکزونه هم ویجاړ کړي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په سرپل ولایت کې د یوې کورنۍ درې غړي د بے هوشه کېدو وروسته مړه شوي دي. د سرپل د والی بیان سګو الله مانی پر مشال ریډیو ته وویل چې تېره ورځ په بلخاب ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي بے هوشه شوي وو چې په نتیجه کې درې مړه او درې نور په نازک روغتیایي حالت کې روغتون ته وړل شوي دي. د دې پېښې وجوهات لا نه دي معلوم. د روسیې چارواکي وایي د سایبیریا په شمال کې په یوې ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه دولس کسان مړه شوي دي چې پکې د ماشومانو جمناسټیک لوبډلې نه تنه هم شامل دي. او د ازبکستان مرکزی انتخاباتي کمیشن وایي د هیواد صدارتي انتخاباتو لومړۍ نتیجې به نن د ځایي وخت مطابق مازیګر اعلان شي.
دونکو دا وانی سجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دین مې کې ستونزې او سرکار اونې ځ خبرونه اهم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو اداریو کې سره اخیستي سراج زهیر ته وښه.
نن ایکسپریس ورس پانا خپل اداري کلی کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د ایشیا ازلا کانفرنس کې د ګډون لپاره هند ته تللی و. چرته چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي سره لیده کاتا وکړه او د منطقې په صورتحال یې خبرې وکړې چې یقینا خاص رات به یې راوځي. د اداري په وینا چې له دې وړاندې هند په پاکستان کې په سارک سربراه کانفرنس کې شرکت نه وکړې او د ځینو خلکو خیال و چې پاکستان به هم په ایشیا هارت کانفرنس کې ګډون نه کوي، خو د دې هر سبا وجود پاکستان ګډون وکړو. ادریې زیاتوي تر سوچې د ترهګری مسله دنو پاکستان په ډاګه کړي چې هغه په خپل د ترهګری ښکار ملک دی او د دې ناصر د ختمولو لپاره یو لوی جنگ لوبوي او د دې ترهګری له کبله نه یوازې پاکستان بلکې ټوله منطقه متاثره کیږي. نو په داسې صورتحال کې د منطقې ټولو ملکونو لا په ګډه سره د دې د خاتمې لپاره کار کول پکار دي او چې د تورونو لګولو په ځای خپلو کې مرستې او تعلقات نور هم سیوا کړي. او چې کوم ملک هم د مذاکراتو نه انکار کوي نو دا په حقیقت کې د ترهګرو د ایجنډې دویم اړخ دی. ادریا اخر کې وایي که د حالاتو جاج واغستل شي نو پکار ده چې افغانستان، پاکستان او هندوستان خپلو کې سره کینی او تعلقات نور مضبوط کړي او په ګډه سره د ترهګرۍ د خاتمې لپاره اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځ پانه خپل اداریو کلی کې چې په دریم دسمبر د مازورانو د نړیوالې ورځ په موقع په ټول پاکستان کې دستوري تابعیا شوی وي چې پکې په ټولنه کې د دوی د اهمیت او مقام په حواله خبرې وشوي او په دې موقع د پنجاب وزیر اعلی د مازورانو د خیر ښېګڼې لپاره د 50 کروڑ روپو د فنډ اعلان او د سند وزیر اعلی په سرکاري نوکریو کې د مازورانو د کوټې زیاتولو اعلان وکړو او دا کوټې تر د 50% پورې ورسوله. د دې ترڅنګ په لاهور کې په دغه ورځ ځینې نابینا کسانو احتجاجي مظاهره هم وکړه او د دوی غوښتنه وه چې د دوی نوکری دې پخې کړي. د ادارې په وینا چې خصوصي کسان د دې ټولنې اهمه برخه ده او که څه هم دوی مازوران وي خو نور انساني صلاحیتونه پکې ډېر زیات وي او د نړۍ یو شمېر مازورانو کسانو لوی نوم پیدا کړی. ادارې آخري کې وایي په پاکستان کې ډاکټر شاه چې یوه نابینا زنانه ډاکټر را ده د خصوصي کسانو لپاره یو شمېر ادارې جوړې کړې او د بلایند کرکټ ډلو یې په نړیوال کچ لوبې هم تابعیا کړې. نو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې هاکي، ټینس او په نورو لوبو کې هم د مازورانو او خصوصي کسانو تربیه وکړي شي او دې لړکې نه یوازې د حکومت بلکې د غیر سرکاري تنظیمونو هم ذمہواري جوړیږي چې خپل کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری اجانس د افغانستان او سیمې د امنیتي وضعیت ښه کېدو په خاطر له پاکستانه د افغانستان د ولسمشر د غوښتنو او فرانس پریس خبری اجانس بیا د امریکا او چین پر اړیکو د امریکا د منتخب ولسمشر او د تایوان د ولسمشرې د ټلیفوني خبرو د ممکنه اغیزو په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې غټي برخې یې له هارون بچاورو.
رویټرز خبری اجانس په ولیکنه کې د افغانستان د ولسمشر په حواله ویلي چې که پاکستان پر خپل خوره پټنځایونه ختم کړي نو وسلوال طالبان به یو میاشت هم خپلې جګړې ته دوام ورنکړي. اشرف غنی تیره ورځ د هند په امرتسر کې د افغانستان د امنیت پر موضوع جوړ یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې له خپل ګاونډي هیواد پاکستان وغوښتل چې له افغانستان سره د مالی مرستو پر ځای باید پر خپل خوره د فعال وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وکړي. لیکنه کاږي د ولسمشر غنی له څرګندونو داسې بریښي چې سربیره د هغه پر هڅو د پاکستان له حکومت سره یې اړیکې ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دي. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه دا چې اوس هم یو څوک وسلوالو ته پناه ورکوي هیڅ د منلو وړ خبره نه ده. په لیکنه کې د چارو د شننکو په حواله ویل شوي پاکستان تل په افغانستان کې د هند د نفوذ د مخنیوي لپاره د طالبانو تر شا درېدلی دی. په لیکنه کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم د سلاحکار سرتاج عزیز په حواله زیاته شوې پر زیاده دی چې پر یو هیواد د وسلوالو ډلو د ملاتړ تور پورې کړل شي د افغانستان او سیمې د نامنې پیښو د هغو د لاملونو باید هر اړخیز جاج واخیستل شي. بلخوا د فرانسې خبری اجانس د چین د دولتي رسنیو پر هغو رپورټونو یوه لیکنه خپره کړې چې وایي د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د تایوان د ولسمشر تسای انګ وین تر منځ شوې ټلیفوني خبرې به د امریکا او چین پر اړیکو بدې اغیزې وکړي. د چین دولتي رسنیو ویلي د ډونالډ ټرمپ لخوا د تایوان د ولسمشر ټلیفون ته جواب ویل ښیي چې نوموړی او د هغه کاري ډله په نړیوالو سیاسي چارو کې هیڅ تجربه نه لري. د چینایي رسنیو د رپورټونو تر مخه د امریکا او چین اړیکو خرابېدو په ترڅ کې به زیات اغیز د دواړو هیوادونو پر تجارت وشي. دغه رپورټونه زیاتوي چین تیر کال له امریکا سره د 550 بلیون ډالر په ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه کړې. واشنگتن په 1999 کال کې د تایوان له ټاپو وزمې سره سفارتي اړیکې پرې کړې وې او له بیجنګ سره د یو او متحد چین د پلازمینې په توګه تعلقات پر ځای ساتلي دي. لیکنه زیاتوي چین تایوان ته د خپلې خاورې د یوې برخې په توګه ګوري او انتظار باسي چې بیرته ورسره یو ځای شي. که د امریکا لخوا داسې اشاره ورکړل شي چې ګواکې دغه هیواد د تایوان د خپلواکۍ ملاتړ کوي دا به نو د امریکا او چین اړیکې خړ پړ کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال لډو ته وګورئ تاسو زموږ پرونی په مشال لډو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د کیوبا د پخوانی مشر فیدل کاسترو پاتې شونی پرون په ځانګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شول. له نه ورځو رسمي ماتم وروسته د کاسترو د سوزول شوي بدن ایری د سانتیاګو ښار په هدیره کې تر خاورو لاندې شوي. فیدل کاسترو د 3 نومبر میاشت په 15 نیټه د نوي کلونو په عمر مړ شو. رضوان مراد په دې اړه د مشالرو د خبر مرکزي څنګه رپورټ وړاندې کوي.
د کیوبا د انقلابی مشر فیدل کاسترو پاتشونی له نه ورځنی ماتم وروسته پرون خاور ته وسپارل شول. په همدې مناسب د سنتیاګو خار په سنتا ایویجینیا هدیره کې ځانګړي مراسم نیول شوي وو. د کیوبا رسنۍ وایي چې د کاسترو پاتشونی د دې هیواد د خپلواکۍ د اتل خوسی مارتې د مقبرې په څو مترې کې خاور ته وسپارل شول. یوه زړه ښځه مارتا بتانګور چې د فیدل کاسترو روح ته د درناوي لپاره هدیرې ته راغلې وه د کیوبا د پخواني مشر په اړه وویل:
Yo quiero decir tanto por hoy, Dios mío.
Dawai waram ziat sawayam. Wa khodaya Fidel Castro da nare trutulo gharo zamala para hagajwande de. Fidel Castro la tirula sukulun radi khwa lawak se khalari kho hits kala de jwan la umumi markas lare no. نوموړي په منظمه توګه د داخلي او نړیوالو مسئلو په اړه مقالې لیکلي او له حیوانات څخه د باندې د اوسېدو په ځای کې له بهرنیو چارواکو سره لیدنې کتنې کولې. د فیدل کاسترو رور او د هغه ځایناستي راول کاسترو پرون په سنتیاګو کې د خپل رور ته د درناوي د څرګندونو لپاره د ولاریون مشري وکړه او د سوسیالیستي نظریاتو د دوام ژمنه وکړه. فیدل کاسترو د نومبر میاشت په 15 نیټه د نوي کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
مشال لډو ته وګستی اردن کو ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي چې د سرمایه دارانه نظام لکبلا د نړۍ د زیاتره وګړو اقتصادي او امنیتی حالت ورستر بلی خرابيږي او د وی خاص طبقه مالی پنګه مخ په زیاتې دودا. همدارازا د دې نظام لکبلا هر کال په غریب هیوادونو کې په لکونو ماشومان او مېرمنې مري. په مقاله کې راغلي دي کچېری په جنگونو د مصرفیدونکو کلنۍ او پیسو 1% اهم په تعلیم ولګول شي نو په ټوله نړۍ کې به یو ماشوم هم له تعلیمه بے برخې پاتې نشي. د مقالې نورې برخې په دې رپورت کې وو. ډیلی ټایمز ورسپانې د لیکوال لال خان یو مقاله راخستی چې بکی راغلی د سرمایه د ناسم تقسیم او استحصال لکبله بشری ټولنه ځپل کیږي. د نړیوال دولت په سلو کې 50 برخې دا مهال یوازې د 1% خلکو په لاسو کې دي. همدارازا د نړیوال دولت په یوازې 1% برخه د نړۍ د 50% خلکو ژوند روان دي. دا وخت ټول هیوادونه که مذهبي دي او که آزاد خیاله، خو وګړي د هر وخت پرتله دا مهال سخت مالی بحران سره مخ دي. لیکوال وړاندې لیکي د نړیوالو شمیرو تر مخه دا مهال د نړۍ نیم آبادی چې څه باندې 3 اربا کسان جوړیږي، پکې هر یو تن په شاوخوا 250 پاکستاني روپو خپل ورځنی ژوند تیروي. په 2015 کال کې د شخصي پیداوارو 6.6% برخه د نړۍ 40% مالداره طبقې استعمال کړې وه. د نړۍ 1/3 غریب هیوادونو شریکه کلنۍ ګټه د نړۍ د 9 مالدارو کسانو له شریکې ګټې کمه ده. په مقاله کې راغلی دي ترقی پذیر هیوادونو ته چې کوم قرض ورکړل کیږي نو په هغې دغه هیوادونه د ډالر پر سر $25 ادا کوي. همدارازه د غریبو هیوادونو وګړي چې له دغې قرضې ورته هیڅ ګټه نه وي رسېدلې بیا په مختلفو شکلونو کې دغه قرضه ادا کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 2000 ماشومان هر ورځ د غربت له وجې مري. د هیزې له وجې شاوخوا 3,00,000 ماشومان مري چې پکې 4,00,000 هغه دي چې پاکو اوبو ته لاسرسی او نکاس نظام نه لري.
د مشال رادیو
د ګلدورزی
اونیز پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
مشالونه
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 3 بجو،
سندره جادوګری
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8:30 د پاسه 4 بجو.
اردوونکو په دغه اعلان کې تاسو واردل دغه زموږ د نن ورځې اونیزي خبرونه دي چې پیل یې په ستونزې او سرکار خبرونه کوو. د نن په ستونزې او سرکار خبرونه کې اوري چې په قبایلي سیمو کې خبریالان او خبریالی له څومره ستونزو مسلو سره مخ دي. دغه خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره مجید بابر چمتو کوي.
د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې په قبایلی سیمو کې کارکونکي خبریالان وای چې دوی په آزاد مټ خپل دندې نشي ترسره کولای او چې کله هم دوی غواړي چې په یادو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه ریښتونی تصویر ولس ته وړاندې کړي، نو د ډیرو ریاستي او غیر ریاستي قوتونو لخوا دوی ته خنډونه اچول کیږي، دوی ته دړکې ورکول کیږي. همدغه د نن خبرونه موضوع ده.
آزادی صحافت بالکل نه کی ځکه چې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن له طرف نه بالکل پابندی پہ دباؤ پہ چیرا غوی اجازت نه بغیر مونږ خپل ایجنسی بازی علاقو ته تلې هم نشو.
حیات الله شمالی وزیرستان او تختولې شو او بیا دغه په هټ کړو کې بند لاش دا لاش مونږ مونته
زب ضرور پتے باندھے پہ اسمبلی کے خبر ہم کو منسٹری لیول میں کرے ان شاء اللہ زب پہ اسمبلی کے دل پہ لیول باندھے ہم کو
په قبایلی سیمو کې د کارکونکو خبریالانو په ستونزو په خیبر قبایلی سیمه کې یو سیمینار شوی و. دغه سیمینار ته زموږ خبریال فرهاد شینواری هم ورغلی و او دا راپور یې برابر کړی دی.
د خیبر ایجنسۍ د صحافیانو د تنظیم لخوا په لوړګي جرګهحال کې د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شویو صحافیانو په یاد کې یوه غونډه ترسره شوه. په دې موقعه د پېښور اورکزو ایجنسۍ، کورمې ایجنسۍ، شمالي وزیرستان، مومندو او در ادمخیلو نه هم صحافیانو ګډون درلود او دوی ویل چې په قبایلی سیمو کې صحافیان د خپل کار په وخت د ګڼو ستونزو او ګواښونو سره مخ کیږي او یو شمېر صحافیانو په کې د خپل ډیوټۍ په وخت خپل ځانونه د لاسه ورکړي دي. په دې غونډه کې شریک مشر خبریال شمیم شاهد په خپل وینا کې وویل
په دې پاکستان کې تقریبا 250 جرنالستان اوم د طرحه ګرای ښکار شوي دي، خو په دې کې ټول نه زیات چې کوم دي نو دا د قبایلي سیمې دي چې د هغې تعداد 14 دی. د دې ټولو صحافیانو ګناه دا وه چې دوی د امن خبره کړې ده. حیات الله شمالي وزیرستان وتښتولی شو او بیا د هغه په هټ کړو کې بند لاش دا لاش مونږ ومونتو. مونږ مطالبه کولې د های کورټ د جج په مشرۍ کې انکوایري وشوه، انکوایري مکمل شوه او انکوائری رپورٹ چکم دینا غطر سے پوری تالا دے. منگ مطالبہ دا منگ مطالبہ کو چکم از کم دا یو رپورٹ خوخکارا کی منگ نکوئی گو چی دا صد پارا پوٹو لیشی.
او د اورکزۍ پریس کلب صدر صالح الدین اورکزۍ وویل
زبدویم څخه قبایلی صحافیانو ته ډېر زیات مشکلات مخې ته راغلي دي، خاص کر زبدر د خپل علاقې اورکزۍ ایجنسی ذکر هم چل تا کې آزادی صحافت بالکل نه کیږي ځکه چې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن له طرف نه بالکل پابندی پہ دباؤ پہ چیرا غو اجازت نه بغیر مونږ خپل ایجنسی بازی علاقو ته تلې هم نشو. کوم مونږ باندې هغه دباؤ ستي پریشر ستي هغه د مونږ نه لرې کړی شي. او بل خبره ده چې مونږ په اورکزۍ ایجنسیو کې اوس پر یو پریس کلب هم نشته، یو مونږ متصل مطالبہ کو حکومت نہ گورنر خیبر پختونخوا نہ مرکزی حکومت نہ چمنگ تدالتا کی آزادی صحافت سلسلے کے پولیٹیکل انفیسٹیشن تدوین اکڑیشی سدو خلق دا دخپل علاقے کے آزادی اظہار رائے اجازت ورکڑیشی چکو پا آزادانہ طریقے سرا خپل رپورٹنگ ہوگی دخل کو مسائل اچت کی سدو خلق و ستونز و مسائل پخے طریقے سرا حل شی اور صحافیان و تدم سہولت میں ورکڑی
یاد دیوی رمان کال فروری میاشت کی دا خیبر جنسی او صحافی محبوب شاہ اپریدی په یو ځانمرګي برید کې وژل شو او نصر الله اپریدی په 2011 کال کې په پیښور صدر کې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی وو.
په قبایلی سیمو کې کارکونکو خبریالانو ته ورپېښې ستونزې مې د یادو سیمو د پارلماني استازو مشر حاجی شاجی ګل مخې ته کېښودې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې په دغو سیمو کې د خبریالانو ډېرې زیاتې ستونزې دي او هغوی په دغو سیمو کې غواړي چې ولس د رښتونې حال نه خبر کی. خو هغوی دا وایي چې د مختلفو ذرایعو د وجې نه سرکاري او غیر سرکاري په هغوی باندې فشار اچول کیږي او هغوی تنګول کیږي.
حقیقت دی چې د جرنالیسټ په وجه باندې جرنلزم ادارہ دینا بغیر مونگ باپ امن کے رسو غلط تھا دینا بغیر بمنگ ترقی کو دم غلط تھا کسوک دا وہی چینا بغیر بمنگ دے مسلو حل راپی دو کو دم بم غلط ابھی خبروں دے پارا لکا سمرا دے دیو فورس ضرورت وی د سمرا حکومتی حکمرانو یو ضرورت وی پدې پسې زوایم چې لکه یو عام ستنه میډیا او جرنالیزم یو جرنالیستي حقیقت چې زمون په قبایلو کې جرنالستانو کې موږ قربانې ورکړي آغا د موږ د ژوندونو نه وطن لري په کار او آغا په کار ده چې هغه بستیتم دی یا هغه کوم کورنۍ دی قربان شیوی دی زمون دا پارا قربان شیوی دی او زمون خبر مخکې رسالی زمون خبر پارا دا حق خبر کرده زکه او نن په تکلیف کې او په افغانۍ کې هم عوامو له د پکار دي موږ د هغه د قران اسره او هم دغه شرط قربانيان حکومت دی څنګه هغه زموږ د خګړې لپاره کړی دي.
جی صاحب د شمالي وزیرستان یو خبريال حیات الله ونیول شو بیا ووجل شو داغه مړې په هتکړو کې ومندل شو داغه پاړه یو انکوایری رپورت جوړ شو چې هغه نن سبا د گورنر خیبر پختونخوا په دفتر کې پروت دی. آیا تاسو کوم یو داسې پلان لرئ چې دغه رپورت ولس ته په ډاګه شي؟
نظر نکی چکم پا پاکستان کے نورو جرنلسٹانو تن رہے گی لکھا سنگا دا حادثات کو پنورو زمین ملکیم شوی دی پا کارچے کے چیزا کم جرنلسٹ شایدان شوی دی کاری دو خسر سنے دی شوی دی اگر واجہ دادا چاہو دا حادثہ نظام لا دی نو خدا پا ضرور ہو بائیم زما پو وقت کے او بخی آگا چکل شہید کرے شو آگا زما دے حلکینو آگا دے باڑے ہو خود پر خود تمہارا غلیم او ما پخپل لاس باندے گورنر مورا سوزم او مون آگا تا پندر لکھا روپے چکور کو او مون برتا دن ذر روپے دے میاشت مقرر کرے دے دے پولٹیکلے دے دفترنا او ورسرام یو کس ورتا نوکر ہوم کرو
اسو چی کما خبر کولا جی صاحب چی دے محبوب افریدی کورنے سر خطاسو یو امرشتی کڑی دی او گورنر صاحب مرغلے خود دې تر څنګ په قبایلی سیمو کې د جنوبی وزیرستان نه راوخله تر باجا وړه پورې داسې ډیر خبر اعلان د خپلو دندو پر مهال وجل شوې دي. آیا تاسو کوم یو داسې پلان لري یا حکومت سره په دې خبره کولو ته تیار یې چې د دې لپاره یو فند جوړ کړل شي چې د دې کورونو سره مرستې روانې وي؟
بالکل جی، ما په منیسټری کې په انفارمیشن منیسټری کې په دې باندې په خپل لیټر پیډ باندې لیکلي مرکړي او منیسټری په کارم روان کړی چې څومره څه او پاکستان کے ور قبول شی ہم دمرا سبا دے پاکستان غون دے چکم قبائلن پاکستان قبائلن پاکستانیان دی ہما حق بہ انشاء اللہ تعالی قبائل جنرلستان او تمر قبول شی چکم شہیدان شی دا گو کرونا تبا یو یو پلاٹ پر ما ور تے ویلی ہم دا سی چکم دا غا دن گشت چکم شہید آغا دے سره چکم نور تا ور قبول شی پا پاکستان کے نور صافیانو تا انشاء اللہ غا دے قبائلی صافیان تب ہم مقرر کی گی. ابل مجید بابر صرف داری فارمس کے خلق کو صرف ایف سی آر خبر آبانے خبر دی، صرف دے چالیس ایف سی آر خبر کی ایف سی آر نہ دے ایف سی آر دا ٹول نظام دے چہ دا ٹول نظام بدل نشی او مین سٹیم لائن تا راتلا چہ سٹیم لائن تا اکثر مقصد دا دے چہ ہر سڑی تا بخپل حق ملاوی گی او خاص کر کم خلق کو مخ کے سفارش نشتا یا مخ کے تلے نشی یا یہ مخ کے سنور سفارش نشتا اغو ته ان شاء الله بده کې د ټولنې زیاته فائدې وي او زه په خپل وای چې دا سیستم خول زموږ لپاره خو بیا چې کم وزارې خلتي کم زور د کوم خلکو سور شته هغه ته خو دخره عام خلکو لپاره نقصان دی چې دا ریفارم دی نو په دا ریفارم کې خو دغه ټول خبرې لکه نن تا کم د جرنالیسټ په حواله باندې وکړي چې دا شهیدان شوی دی د یو جرنالیسټ نه څوک تاسو کولای شي نه مدد ورکړی شوی لکه دا تا تا پتا تو اس جی پر پراک ناستی نو چی خدای دی مکی اللہ دی چا نو کم خو گئی خو کالتا یو حرق یو جنرلس تکلیف ہم رسے گی ٹولا دنیا بسر رہو چاہتی گی اور زمان شہیدان شی خودن تے سودا پتا ہم نے لگی جس چاہ شہید کرو ولی شہید شو پس شہید شو
اس شاہ جوگل صاحب تاستا ہم معلوم دا چھ در دیر و کلون راہی سے قبائلی خبریالان پا دا غصیمو کی دا ولستون زی روڑان دے کئی او دا دی ترسنگ پا دا غلطا کی چکم حالات روان دی دا غوی رختون تصویر روڑان دے کول غواری دا دی پا ہر سیمہ کی پریس کلبی دی خدا غی حالت دیر خراب تے دا غا پارلیمانی غڑی او ستاسو ټول مرګری د دغه پریس کلبونو د خېګړې د پاره څه کول غواړي؟
بالکل وز دا وایم چې زه ما الیکشن نو ګټلې نو الیکشن نمبر کې په جمهوریت کې پریس کلب نو ما صرف جمهوریت کې نه پلان دي کوته کې بلډینګ نشتا ما دې نه دي کوته د پیسې پی ډی پی کې کې خو دې جمهوریت د پاره مې کې خو الحمدلله زه فخر سره وایم په جمرود کې کم قسم پریس کلب جوړ شوی دی زوین چې په ټول قبایلي علاقه کې به ټول نه ښکلی پریس کلب په جمرود کې وي بیا خو هلته د نیټ مسله وه نو الحمدلله چې ډی ایس ایل ما سیستم په جمرود کې نو هغه مې ورته د جمرود ته بوتلو دا نه چې صرف پریس کلب ته مې بوتلو په ټول جمرود او په ټول علاقه کې مې خور کړو دې بجنه چې کمال د طالب علمان دي چې هغه په دې نیټ په ذریعه باندې اوس خو هر څه دنیا خو بس ټول ګوګل تا او نیټ ته تللی ده خو چې څوک ته فائدہ اخلي او څوک خپل راتلونکي لایف جوړوي راتلونکي ژوند جوړوي راتلونکي بچو مستقبل جوړوي نو هغه خو هر څه په یو هغه کې موجود دي نیټ کې نو دغه خاطر لکه اوس جمرود کې اعلی نکوتل کې صرف زما دی هلته د ځمکې مسله ده او ان شاء الله چې تاسو زما په نوټس کې راوسته ستاسو پروګرام به ضرور د لنډ ګوتل میډیا والا زما مرګري واوري خو هغه سره ستاسو په ترو باندې ستاسو د هدایې په ترو مشال ډو په ترو دا وعده کوم ان شاء الله ډېر زر به د لنډ ګوتل پریس کلب ته شوري کا
اوس اجي صاحب د دې ترڅنګ تاسو خو اسلام آباد کې ناسي او تاسو د پاکستان چې کوم مین سټریم میډیا د هغې خلکو سره ملاویږي تاسو په هم دغه یو ستونزې ته هم راګرځوم چې په قبایلي سیمو کې څومره خبریالان د دغه مین سټریم ادارو نمائندگان دي هغوی ته په وخت تنخواګانې نه ملاویږي بلکې په ډیرو صورتونو کې هغوی ته اړو تنخواګانې ورکول کیږي نه آیا تاسو داسې کوم پلان یا ستا کوم لرئ چې د دغو ادارو مالکانو سره رابطې وکړئ او د دغو قبایلي خبریالانو دپاره د تنخواګانو او د دې دپاره د نورو مرستو غوښتنه وکړئ؟
زما په تر باندې کم اداره تم کم جرنلسٹ تلے دی نو دے آغا یو حق حلال تنخواہ مقرر شوی دا زما پترو چی تلی او چی کم پخ پترو باندی تلی دی نو آغیل زنین خوابا خوصو دا ضرور وایم او پا عام می وایم او پا جرا باندی وایم چی زما پترو باندی کم جرنلسٹ کم اداره تا تلے دی آغا تا خواہ حلالا تنخواہ مقرر شوی دا آغا دے بچو دے پار آغا دے دغی پارا چی آغا دے حق خبرو کی آغا دے دغی دے پارا چی آغا بل چا تا یو داسې کمه د حق خبره وي چې هغه پټه نه کړي هغه د دغې لپاره چې عوامو کم مجبوري وي چې هغه حقیقت ووایي
چې کومې د رسنیو ادارې د هغې غواړي چې د قبایلي سیمو د ولس ستونزې او د دې په اړه باندې چارواکو سره رابطې وکړي خو دا یوه خبره تاسو پام ته راګرځول غواړم چې د قبایلي سیمو څومره انتظامیه د پولیټیکل ایجنټ تر څنګ او د دې تر څنګ نورې ادارې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ تحصیلدار هغوی میډیا ته نه حاضریږي او میډیا ته خپل دریض نه بیانوي د دغو ستونزو په اړه باندې آیا تاسو داسې کوم پلان لرئ چې ګورنر سره یا د دغو ادارو مشرانو سره دا وکړي چې را هغوی میډیا ته د خپل دروازې کولو کې
مجید بابر صاحب ان شاء الله تعالی چې بس موږ د دغه جهالت نه د غلامۍ نه د خلاصېدو وایو ان شاء الله چې په 2017 یکم جنوري باندې زه او ته کلم پروګرام کوو او کلم ته زما انټرویو ریکارډ کوي ان شاء الله چې دا ټول حقونه به قبایلي علاقو ته ملو شوي وي حکم په پاکستان کې پاکستانی عوام ته پاکستانی جرنلسټ ته حاصل دي نو چې د دغه نظام لاندې موږ اډمنستریشن راشي نو اټوماتیکلی به هغه هم میډیا ته جواب دی هم به پبلک ته جواب دی او هم به هغه د یو نظام لاندې شي چې هغه جوډیشلی ده د جوډیشلی نظام لاندې به شي هر سړی به په خپل ذمہواري پوره کوي په دغه نظام کې هیڅ حکم چاته اکاؤنٹیبل نه دی نه څوک ته چا لاندې دی لکه یو داسې نظام دی چې که چېرته دا نظام ښه نظام وای خو پکار دا وای چې موږ قبایلی علاقې د ټول دنیا نه زیاته ترقی کړې وای، خو که دا نظام خراب نظام دی نو ځکه په دنیا کې د ټول نه پاتې مونږ یو.
تاسو خو په اسمبلی کې هم یئ، اسلام آباد کې هم یئ، او د اسمبلی غونډه هم روانه ده. آیا یو علامتي توګه باندې تاسو خبریالانو سره د یکجهتۍ په توګه باندې یو پلان لرئ چې یو قرارداد د دغو خبریالانو د ستونزو په اړه باندې په اسمبلی کې وړاندې؟
زه به ضرور په دې باندې په اسمبلی کې خبره هم کوم او کوشش به کوم چې همدومره حیثیت قبایلي د دې نه مخکې چې کوم شهیدان شوي دي د نظام بدلېدونه مخکې چې هغو ته همدومره حق ملو چې منسټر لیول مې کړی ده، انشاءالله زه به په اسمبلی کې د بل په لیول باندې هم کوم.
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستاسو هم ستونزې وي نو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 شپېته کیلو هرتز اوریدل شي.